ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو د دې خبرونه د مطالبه له معرفي د مخه تاسو پام راګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وای د کول شي د افغانستان او پاکستان کلکیج ډیر ژر هوار کړی غنن یک شنبه په ماليزیا کې د تایلند او کمبودیا د اوربند هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف او د پاوز مشر لوی کسان یاد کړل او ویل چې دوی د سیمې ثبات ته ژمن دي. نو موړې د څرګندونه داسې مهال کوي چې پاکستان او د طالبانو د حکومت چارواکي نن د دوهمې ورځ لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د دوړو هیوادونو ترمن د شخړو د هواري په اړه خبرو سره ناست دي. د استانبول د غونډې جزئیات لا رسنی شوې نه دي، خو دا غونډه چې د دواړو لورو ترمنځ د وحید اوربند موافقې په تعقیب جوړه شوې دي یو ګډ میکانیزم رامنځته کول دي اجنډا یو مهمه برخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي افغانستان ته د پاکستان د دفاع وزیر لخوا د ښکاره جګړې ګواښ پوره بې مسؤلیتو ده. خلیل زاد نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي خواجه آصف له افغانستان او د پاکستان له پښتنو سره په دښمنۍ مشهور دی او پوښتلی دی آیا دا ښه نظریه ده چې د یو شخص احساسات پاکستان جګړې خواته بوزي. خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې یوې غونډې ته وویل که د طالبانو له حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې نه شي له افغانستان سره ښکاره جګړه پیلوي. خلیل زاد ویلي د افغانستان او پاکستان جګړه دواړو لورو ته زیان اړوونکې ده او باید ترې ډډه وشي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې پاکستان په دې وروستیو کې پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل چې وروسته طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکي حملې وکړې. په دغو بریدونو او د پاکستاني پوځیانو په ځوابي ډزو کې دواړو لورو ته لسګونو پوځیان او ملکیان وژل شول. په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی اعلان وکړ چې خپل ټول وسلوال به له ترکیې څخه وباسي او د عراق شمالي برخې ته به ولېږدوي. پی کی کی همدارنګه له انقرې څخه غوښتنه کړې چې د سولې پروسې د ټینګښت لپاره اړین قانوني ګامونه پورته کړي. پی کی کی د یکشنبه په ورځ د عراق د کردستان سیمې په غرنۍ قندیل سیمه کې په یو بیان کې وویل موږ له ترکیې څخه د خپلو ټولو ځواکونو ایستل پلي کوو. د ډلې یو انځور هم خبر کړی چې د اتو خزو په ګډون پکې 25 وسلوال ښکاري چې له ترکیې څخه د سیمې ته رسیدلې دي. پکې کې چې سکه په رسمي ډول خپل څلوېخ کلنه وسلوال شخړه پای ته ورسوله په سولېز ډول د وګدې مودې وسلوال باغاوت د پای ته رسیدو لپاره دیموکراتیک سیاست ته مخه کړي. د همدارنګ له ترکیې څخه غوښتي دي چې د هغې پروسې د پرمختګ لپاره اړین ګامونه پورته کړي چې شاوخوا یو کال د مخه د انقرې لخوا د دې ډلې د زندانی مشر عبدالله اوجلان لخوا د سولې د وړاندیز په ناڅاپي اعلان سره پیل شوی ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې کړي د روسیا ولادیمیر پوتین د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي، نو دای بخپل وخت له هغه سره په کتنه ځای نه کړي. ترامپ پرون شنبه د آسیا پر لور د خوځیدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپل ځانګړي الوتکه ایر فورس 1 کې خبر اعلان ته وویل تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړو. هغه زیاته کړه له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه و خو روان وضعیت مې ډیر مایوسه کوي، ځکه ما فکر کوم چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویترز خبری آژانس د دوبا خبر سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي هغه عملي شي. او د افغانستان د ولس کلونو د فوټسال لوبډله نن له چین سره لوبه کوي. د افغانستان لوبډله بیگانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی او د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تیرونه په بحرین کې پیل شوه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر افورونو کې به واوري چې په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړو د هواري لپاره له پاکستاني لوري سره د طالبانو د پلاوي خبرې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډېر ژر هوار کړي.
There is only one left, although I heard that Pakistan and Afghanistan have
started. یوازی یو جګړه پاتې ده. که ته هم اوریدلی چې افغانستان او پاکستان هڅه پیل کړي دي. زه کولی شم ژر تر ژره دا هوار کړم.
په استانبول کې د افغانستان او پاکستان د پلاو ترمنځ خبري به نتیجه ورکړي.
د دوه خواو وختنی یو بل تعامل کول کوم شرایط چې دی غواړي دا ممکن نه دی. البته په کار دا دي چې دوه طرفونه هغه څه چې آسان دي او اعتماد فضا ور باندې بحالیدل شي هغه شروع کی.
دا حیات چې مسله ده دا ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټول مسایل باندې فیصله وکړي.
د استانبول د غونډې په اړه مو د دوه کارپوهانو نظرونه هم اخیسته. ناروی د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښیي. خو د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلک له ورته ستونزو سر ټکوي.
دلته غربت د کومې سیمو کې نشه روپۍ راکړې وي هغه مونږ کراګانو تور
او په یوه تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې روان اقتصادي او بشري وضعیت لدې په لور چړلې چې د وضعیت د خلکو په روان په تیر د خزو او جنو پر روان څه اغیز کړی دی.
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځي خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کول شته افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړی. نو موري نن په ماليزیا کې د کمبودیا او تایلند ترمن د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې دا خبره کړې ده. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د ترکیې په استانبول کې د طالبان او د پاکستاني پلاو ترمنځ نن غونډې دوهمه ورځ ده. که څه هم په رسمي ډول په دې غونډه کې د شوې او کېدونکو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي رسنی شوي خو ویل کېږي چې په دې خبرو کې به د دواړو لورو د شخړو د هواري لپاره د نور مسلو ترڅنګ د یو ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو هم خبرې وشي. نور په دې راپور کې
د سیمهال چې د ترکیه په سمبول کې د طالب او پاکستاني پلاوی او ترمنز نن د اکتوبر شپږشتم هم د اوربن غزولو او پاکستان ته د ورپی خو غواخونو په اړه خبرې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دواړو هیوادونو ترمنز ورستۍ او توتريخوالو او نخوتو ته په اشاره ویلي کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنز کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. موري نن د ماليزیا په کوالالمپور کې د کمبودیا او تایلند ترمنز د سولې هوکړې د لاسلیک دوه په مراسمو کې ویل
So as you know this is one of دا یوال اتو جګړو څخه د چیز ماده ادارې په اتوم یاشتو کې پایته ورسېدی. په اوسط ډول هر میاشت یو جګړه درول شوه. یوازې یو جګړه پاتې ده. که څه هم ما اوریدلې چې افغانستان او پاکستان هڅه پیل کړې دي. زه کولای شم زر تر زر دا هواره کړم. زه په دې اړه پوهیږم. د پاکستان صدر اعظم او فیلډ مارشال لوی کسان دي. زه شک نه لرم. دا کار به زر تر زر وشي.
دا په داسې حال کې دا چې د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی او ترمنز پرون پیل شوی خبرې نن د دوهمې ورځ لپاره هم روانې دي. سرچینو ویلي چې دا خبرې به درې ورځې جریان ولري. که څه هم پاکستانی لوري تر اوسه په دې ناسه کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري پاکستانی پلاوی ته خپله نهایي شوې مسوده په لیکلي بڼه سپارلې. ملي راډیو ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن د اکتوبر پر شپږشتمه خپور کړي لیکلي، په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکنی او هوایي حریم نقص نکړي او د افغانستان په ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد په ضد وکاروي. همدارس چمتواله خودل شوی چې د اوربن د هوکړې د تعقیب په موخه یو څلور اړخیز چینل جوړ شي څو د سرغړونو ارزونی او معلومات پکې تبادله کړل شي. په بیان کې راغلي چې پاکستانی لوري هم خپل مسوده طالب پلاوی ته سپارلې او په ټکو یې هڅه کوي چې د منځګړو په حضور کې یوې نهایي پایلې ته ورسیږي. که څوم په بیان کې نه دی ویل شوی چې د پاکستان لوري په مسوده کې کومې غوښتنې شوی، خو د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت کې یوې باخبره سرچینې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ ازادي غوښتونکو په ضد د عملیاتو غوښتون کې د خود طالبانو حکومت لدی وړاندې په افغانستان کې دغه وسلوالو ډلو شتون رد کړي. سرچینه وایي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږي بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتېدل د ټي ټي پی د مرکزونو په وړاندې سم لسی اقدام او د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ ازادي غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستانی پلاوی کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا غوښتنې د عملي کېدو وړ دي؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي په داسې حال کې چې دواړه لوري د یو بل ادعاوې ردوي د دغه ډول غوښتنو عملي کېدل سخت کار دی، خو دوی وایي بالاخره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. لډلې سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویل
د دوړو خو وختنی یو بل تعامل کول کوم شرایط چې دی غواړي دا ممکن نه دی. البته په کار د دوړو طرفونه هغه څه چې آسان دی او اعتماد فضا ور باندې بحالېدل شي هغه شروع کی، لکه د تجارت ته د خلکو تګ راتګ او خلاصول دا به یو اعتماد فضا رامنځته کی ترڅو په نورو مسایلو باندې هم ورور بحث وشي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټول لارې تر هغه وخت باندې چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نوي شي. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 23مه په خپل 19 کانفرنس کې ویلي و چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. ولکه چې په ترکیه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناسبه سبا د اکتوبر په 23مه هم دوام وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت ته ویلي له بشپړې هوکړې وروسته به د خبرو پایله له رسنیو سره شریک شي. د دې خبرو لومړنی پړاو د رواني اکتوبر په 19مه په دوحه کې پیل شو چې په پایله کې په سملاسي اوربند سلام وشو. دا ورسله هغه د چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یو اعلامیه کې ویل چې پاکستان د کابل هوایی حریم نقص کړي او په پکتیکا کې په ملکی کسانو هوایی حمله کړي. لدی ورسته د ډیورن کرخې په اوږدو کې د دواړو لوري ترمنځ په وقفې ډول سخت نښته وشوه چې طالبانو ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ او دواړو لوري ته پکې د درنې مرګ ژوبلې دا ډول اداوې هم وشوه. په دې نښتو کې لزګونه ولسی وګړو ته هم د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکول شوي. د غرا د ډیورن کرخې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر په 15مه د 15مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لاملې سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي.
په راپور کې مو واورېدل په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د هواري لپاره له پاکستاني لوري سره د طالبانو د پلاوي خبرې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکېچ ډېر ژر اوار کړي. په دې اړه چې آیا په استانبول کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نتیجه ورکړي، زما همکار احمد تکل د پرزیدل جمهوري نظام د دفاع له سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې. په پیل کې په دې اړه د هغه نظر پوښتلی.
روسا پوری زیات جزئیات خبره شوی نه دی، خو دا مغمی دی چې د حیات کوم ارتلای ده د ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایل باندې فیصله وکړي. البته مسایل باندې و بحث وکړي، خو دی و بیرته مجبور دی چې د خپل معلومات او بحثونه بیا په خپل مشان سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته جوار اختلاف معلومی یه دعا و خواهو و هم دا علاته ده چه دا خبریاتری پا کشبانی تقلیل کرلی. نو آقا اساسی مشکلات چه کم یودی چه پاکستان کم ایدا دلودل چه پا افغانستان کی تی تی پی ده و افغانستان باید تی تی پی مقابل کی اقدام و کی او پاکستان کې حمله ونشي. نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرینو مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر ژورې ریښې لري او په اساسه فکر نه کوم چې حل شي. نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
مننه میاخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د دواړو خواوو پلاوی دي، ټیټه کچه پلاوی دي. علت څه دی چې دواړو خواوو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټه کچه استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دې وزر مجلس وکړ، واسطه په لوړه کچه باندې کسانو دوړ خو نه پکې برخه واخیسته او علت دا و چې هغه تو جنگ، یعنی معنا چې جنگ مخه ونیول شي. اما دا نور مسایل چې کوم دي، دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه بدایي علت چې دواړو خواوو به په دې باندې یو توافق، ځکه چې په توافق خو امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو هیئت هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دې کې رول لري چې قطر او ترکیه ده، نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا لارې حل دې تخپلو ملکونو کې خپلو مشرانو ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه ښکاري.
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواهی کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه خو فکر کوم چې دا سی سرګندونه کله چې مذاکرات روان وي یا راپای چې د حل د منازعات او د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې سرګندونه دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر سرګندونه یوازې دا نه چې همیشه دا غېدلې ده سرګندونه غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماتیک نورمال باندې برابر نه دي. په خوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څو ځله په سرحدونو کې نخلې سره وشلو خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېني او بیا مشکلات حل کوي که هغه د ترانزیت په باره کې وي که د امنیت په باره کې وي که نور وي. اما دا چې ته خپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولې نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دی او احترام نه لري او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري نو دوی نشي کولی چې ځان له دفاع وکړي. نو داسې غیر مسؤولانه څرګندونه کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده زما په خپل نیت باندې ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته ونیسي.
که لاند په پای کې ځواب راکړي د افغانستان خاوره په خطر کې ده مخصوصا وخان
د افغانستان خاوره خو چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت وي او د افغانستان سفارتونه فعال نه وي په مرګل ملتونو کې ځای ونه لري په تعلیم باندې بندیز وي مشر څوک نه ګوري نو دا په خپله د افغانستان لپاره خطر دی. که زموږ د پخواني رژیمونو ټولو وګوري دغه زموږ اساس په مخ کې چې تیر شوي دي 50 کاله هغه علت دا و چې داخلي مشکلات او داخلي مشکلات زمينه دې ته مساعدوله چې بیرون نه مداخله په داخل د افغانستان کې وشي. نو زه د بیروني خطر نه خپله د داخلي خطر زیات په مهم دی چې کور دې جوړ نشي او مشروعیت د نظام نه وي او ولس په نظام کې خپل ځان ونه ګوري نو هر حالت افغانستان لپاره د افغانستان خطر سره مخامخ دی. د افغانستان ګټه د افغانستان حاکمیت دا ټول د خطر سره مخامخ کیږي سره. نو زه فکر کوم چې په خپل منګه په داخل د افغانستان کې باید کار وشي چې کور جوړ شي چې کور دې ورانی نو بس بیرونی خطر ډېر زر تاثیر کوي.
د ترکیه په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو په اړه د پرزیدل جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه و.
له خبرونو ور اخوا
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیز په ځانګړي ډول باندې غیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د شورا تازه په ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور ویجاړ کړی او د کډوالو پراخې ستنېدنې دا بحران لا ژور کړی دی. په عین حال کې د بادغیس ولایت یو شمېر بزګران او له ګاونډیو هیوادونو نوي ستانه شوي وایي د وچکالۍ بېوزلۍ او بېروزګارۍ له ستونزو سره مخ دي او دې چارې ژوند خورا ستونزمن کړی دی.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی د افغانستان په لویدیز په ځنګلي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې ویلې دي. پرلپسي وچکالۍ د کرنې سکتور لمنځه وړې او بیکاری او فقر زیات کړي. ان ار سی پرون شنبه د اکتوبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه په بیان کې خبرداري ورکړې چې د کډوالو د ستنېدو مخ په زیاتېدونکو شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړي. یادې شورا ویلې د نړیوالو مرستو کمیدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړي او ټینګار کړي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنې نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنگي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 28مه ازادي راډیو ته ویل
ترې چند سال اخیرم
کې دی وای په دې وروستیو څو کلونو کې له سخت وچکالۍ سره مخ یو یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې لمنځه وړي. په دې تیر دوه کلونو کې باور وکړي چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولای. هغه خواري خواسي عباس دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړي.
انمي هم سالا متضرر شوه استم.
د همدی ولایت د مقر ولسوالی یو بل بزګر زاهد الله احمدی هم ورته سونه بیان کړه.
همسال محصولات زراعتي ما به
دی وایي سکل زموږ کرنیز محصولات ته سخت ضربه ولیده. وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایله شو. هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخ ده او موږ بیکار هم یو. نه مو حاصل وشو او نه لکه مې بلې خانه آیته
ونه هیڅ منبع درآمد نه.
په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزې یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده، بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. د غرض د ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخ استنېدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کیږي. د لغمان اوسیدونکو سنا ګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته ویل،
د غربت د حکومت سمون ته نشه روپی راکړې بیا مونږ کراګانو کې ورک مونږ به د غک سو پورته کې دی مونږه وا غک بچو کاوري د کې کونډې تیمان د ځ خلک سی واړه واړه بچان دي او کار روزګار هم نشي کولای، او چې دا څوک کولای سم کار روزګار نه سي دی به څه حساب کوي.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې تازه له ایران راستنه شوی او نه غوړي پر راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته ویل،
کاسې کومنګ نه کوي مونږ سره هیڅ امر څنګه د کړې دلته کار هم نشته چې خاون ملاوش یو حل ته کار وکړي، نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ، ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسنه نشته چې ډاکټر ته یوسو
دکتور وګورم. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سم لاستي مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 28مه په راپور کې ویلي چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند لګواخ سره مخ کړي او د روان 2015 کال وچکالۍ تر ټولو شدید وچکالۍ ثبت شوی. له دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداري ورکړې چې افغانستان اوس مهال له دریګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس د 13 سپتمبر په 14مه ویلي چې لګونډي هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدنه د اقلیمي بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي او د مرستندوی ادارو لپاره د مرستو نشټوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانانو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري یونیسیار د نوي شمیرو لمخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکي افغانان داسې یو هیواد ته ځي چې لا د مخه بېوزلۍ او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي او جوني شکایت کوي چې په هیواد کې روان اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شو محدودیتونو دوی له روحي او رواني فشارونو سره مخ کړي دي. یو شمیر خزو ازادي راډیو ته ویل دي حالات د کورنۍ غړو او خپلوانو ته ان ژور خفګان او عصبي ستونزې راولاړې کړي او ډېری هم له ژونده ناهیلي کړي دي. نور حاله په دې رپورټ کې
شوارش یک کمچی دستی داره و ده او ترکاری فروشی میکنم، اگر بازم چون سی طفل است رسیگی برشون تده نمیتونه و یک وضعی بسیار بعد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بې دندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت دیگه به وظیفیش باز نگشت
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاد څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا مېرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بس حالت کې ده.
د کابل
د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلینې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېرېږي.
متاسفانه در میان دوستان و نزدیکان افراد هستم که بتا
لبد مرغند دې کسان او ملګرو سم د دې کسان ډېر دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمن شوي دي. د کار ستکو بندیزونه او دراتونکو نه روښانتیا د دې لامل شوي چې ډېرې پروانیا سبب فشارونو تشویش او ځور خفقان او ان سینې وخت په قوي اختلالات او خشې زیږي
او اختلالات خوي شان.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو څنګهړي راپور ورکونکي ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان د رواني روغتیا لپاره بحران سره مخ دی، په ځنګړي ډول د دې هیواد میرمنې او چونې، خو یوازې افغان چونې او خزینه بلکې ځینې نارینه هم بې وزلي، بیکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاو ته نه رسیدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچي دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی د ماشوم دی یو کال دوه دی. دا دې شي چر څومره د سمون ډاډ ورکو ضرور خیر دی. دا غریبی دا وطن ټول هم د سې د خوان هم د سې دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وک چې په هره طریقه باندې اوس موږ هم کار ژوند سې زندگی ولا کا برابر ده او حتی دا د سې حالت لته لی چې بس دا سب د وی ور سره ورو دا اوس موږ ولا چې دا سب د وی ورته دکان کې ولې او د وخانی کې ولې دی د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وسه ولا کوي ستا د ستونزې لرو موږ سره څنګه نور غوړ پندې دا بیچاره هم سار راوځي تاسو ما ورورم کله یو په لاله شي نه حتی دا چې ډیر خلک د سيدي چې بیګا ته څو لا کوي
دی دا ونه دا چې طالبانو له 2021 کال غسرې هیڅ له هغه مهال چې پر افغانستان واکمن شوی پر افغانانو په ځنګړي ډول پنځونه او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. ویل شپږم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې خزي هم په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې لکار راګرځولې دي. همدارا سنگرزایونه ورتړلې دي او لشرعي محرم پرته د لری واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه خزي ډیر اغیزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټون کوي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډیری طبي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه داده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ویلي وو د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو وو ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غوایي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وو سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
ا
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه دا شکر نه روغه شته دا اکثر دی
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعه دین امزایل پرانچین و سلیما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمر یې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.